تفریح خبر کې د مازیګر 15 بجې شوې. اوریدونکو د مشال رادیو د نن ورځې نه ساعت خبرونه په دې خبرنه خبري غړای کې زما هارون باچا سلامونه ومني. په خبرونه کې به خبرونه سربېره پر یو شمېر سیمه ایزو موضوعاتو رپورټونه او د ځینو پاکستاني او همداراز نړیوالو ورځپاڼو لیکنې درورو خبرونه له منور شاه وو.
السلام علیکم. اول د خبرونو سرټکی. نن په اسلام آباد کې د اعلی پای په یو غونډه کې فیصله شوې چې د بډابېری د پیښو ثبوتونه به د افغان حکومت سره شریکوي. افغان ولسمشر اشرف غنی وایي د هیواد د سیاسي شخصیتونو نه د ملاتړ تمه لري او نن په ټوله دنیا کې د امن نړیواله ورځ لمانځل کیږي. او اوس د خبرونو تفصیل. نن په اسلام آباد کې د وزیر اعظم میانوا شریف په مشرۍ د هیواد د امنیت په اړه د اعلی پای په غونډه وشوه چې پکې د افغانستان سره د بډابېری د وسلوال برید د ثبوتونو شریکولو په اړه فیصله وشوه. د وزیر اعظم د دفتر یو چارواکي لږ وخت وړاندې مشال لري تو ویل په غونډه کې د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره جوړ شوی قومي اکشن پلان ته هم کتنه وشوه. دا راز د پاکستان په پولو د امنیتي انتظاماتو په اړه هم خبرې شوې دي. د چارواکي د نوم نه خودلو په شرط ویل د غونډې ګډونوال په دې سلا شول چې د بډابېری د هوایی اډه د حمله ثبوتونه بعد افغان حکومت سره شریکوي. یادونه ول دا چې د جمعې په سهار وختي د پیښور خار سره نږدې په بډابېره کې د پاکستان په هوایی اډه د وسلوالو په حمله کې خوښان نه هغه کسان وجل شوی او لږونه نور جوړبل شوی وو چې پکې زیاتره د هوایی ځواک سرتیری او کارکونکو وو. تحریک طالبان پاکستان د دغه حمله ذمہواری منلې وه. هلته پرون د مشال ریډیو سره په ځانګړي مرکه کې د پاکستان د وزیر اعظم د بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز وویل افغانستان او پاکستان دواړه د تجمن دي چې خپل خاوره باندې یو بل خلاف استعمالي دوتا نه پرېږدي. د خیبر ایجنسی د پولیټیکل انتظامیه او امنیتی ادارو چارواکو په جمرود کې په یو جرګه کې په ځای مشرانو غږ کړی چې دلته د امن پر راوستلو کې دوی سره ملاتړ وکړي. د پولیټیکل ایجنټ د دفتر نه جاری شوی خبر پاڼه وایي پرون ماښام د پولیټیکل ایجنټ شهاب الدین شاه په مشرۍ په جرګه کې فیصله شوې چې د کوم کورونو په خوا کې د بدامنۍ پیښه رامنځته شي د هغې خلاف به اجتماعي ذمهواري قانون لاندې کاروي کیږي. په دغه غونډه کې موجود یو ځایي ملک مشر ملک فیض الله جان په دې حق له مشال جوړیو ته ویل
نو دا مونږه ای ډی سی سی وو دا نه څه دا فیصله کړو چې دغه لکه مشرانو مراد بم ختمو او مشران بم زموري لاندې راځي او درې سو غزه کې به کورونه مخکو نو مو تل چې زمو خو ډیر لانجيري او کاروباري او علاقائي او څه او څه اوس به زما سره د چان نه لګي زما په علاقې کې بلا کارو کی نو بیا ورته راځي زما کورونه ورته به خورا نه کنه.
د پولیټیکل انتظامی په خبر پاڼه کې دا هم ویل شوی چې په بڑا بیره کې د جمعې د ورځې وسلوال برید کې شامل درې بریدګر د خیبر ایجنسی سره تعلق لري. په کار دي چې قبایلی مشران خپل ځوانان د وسلوالو د ملګرتیا نه منې کړي. افغان ولسمشر اشرف غنی د هیواد له سیاسي رهبرانو د همکارۍ غوښتنه کړې. د حکومت اجرائیه رئیس عبدالله سمود وړاندې په هیواد کې د روانو ستونزو په اړه د حامد کرزي په حکومت اچولې وه او د دې په جواب کې ښاغلي کرزي ویلي وو چې عبدالله او غنی دواړه د حکومت وزیران وو. د ازادي ریډیو او شمشاد ټلویزیون سره په ځانګړي ګډه مرکه کې خاغلی غنی وویل د پخوانی ولسمشر ته د همکارۍ لاس ورکړی وو او اوس هم د هیواد له سیاسي مشرانو څخه همدا تمه لري. نو موري زیاته کړه
زه چې نو کیسه کوپنی کې ډېر لږ وخت او تاسو ته معلومه ده چې هلته ما کار په اساسي توګه بررسي کېدای شي او بیا دوم بارم څراغ ما دولتي مقام نه درلود په دې معنا چې اداري ولرم مشورتي وو او خپل ملي دنده مې اجرا کړله ځکه چې ضرور وه چې ولسمشر ته سړی لاس ورکړي.
ولسمشر غنی د سیاسي مشرانو د همکارۍ غوښتنه په داسې حال کې کوي چې د هیواد ځنو مخکښو سیاستوالو د ملي یووالي په حکومت ډېر تنقیدونه شروع کړي دي. نن په ټوله دنیا کې د امن نړیواله ورځ نمانځل کیږي. په دې موقعه ملګرو ملتونو مشر بان کی مون په نړۍ کې په ټولو وسلوالو غږ کړی چې د ډزبندۍ د نړیوالو لوازنامو درناوی دی وکړي او له وژنو ورانیو د لاس واخلي چې په نړۍ کې د تلپاتې سولې لپاره لار هوار شي. هلته د افغانستان د ښځو چارو وزارت وایي چې په روانو جګړو کې افغان میرمنو او ماشومانو ته زیات زیان اوښتی دی. د دې وزارت مرستیالې فوزیه حبیبي نن د سولې د نړیوالې ورځې په لمانځغونډه کې وویل چې د سولې په پروسه کې د افغان میرمنو ونډه په کار دا چې لپام و نه غورځول شي. نو موړي ټینګار وکړ چې حکومت دې د خپل ژمنو سره سم په دې برخه کې کار وکړي. د سپتمبر 28 نیټه د سولې له نړیوالې ورځې سره سمون خوري. د دې ورځې هدف په نړۍ کې د ټولنیزې سولې ټینګښت او غښتیا ته کار کول دي. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. د جرمنی حکومت په روس باندې نیوکه کړي چې د یوکرين په ختیځه برخه کې د بیلتون غوښتونکو له اړخه د کیف سره د سلانه بغیر د مقامي انتخاباتو کولو د معاملې نه ځان ډډې ته نه ساتي. نن د جرمنی د مشر انګلا مرکل ویان سټیفن سیبرټ ویل دا ډیره د خفګان خبره ده چې روس د دې ډول د منصوبو نه تر اوسه پورې ځان جدا نه کړي. هلته هم نن د جرمني د خارجه چارو وزارت ویل دوی ته ملري چې ماسکو په یوکرين کې په روس پلو بیلتون غوښتونکو د دغه انتخاباتو منسوخ کولو په لړ کې خپل سر رسوخ استعمال کړي. دا ویناوی وروسته له هغې رامنځته شوې دي چې د بیلتون غوښتونکو یو مشر ویلي د نومبر په اوله نیټه به د یوکرين په لوهانسک سیمه کې بلدیاتي انتخابات کیږي. او رسته خبر دا چې د ازادۍ ریډیو د خبريال جان اکا لکوزي د مړین له عمله په کندهار کې د قران پاک د ختم او دعا مراسم تر سره شو. دا مراسم د دې ولایت د اطلاعات او کلتور ریاست پریس کلب نوی اداره او یو شمیر مدني ټولن له خوا تر سره شوې دي. د قران کریم له ختم وروسته د مراسم ګډونوالو د خاغلي لکوزي کارونه وستایل او مړینې د مطبوعاتو کورنۍ ته لوی ځای وبلله. د هوا د نامتو خبريال جان اکا لکوزي د سه شنبه په ورځ د ورپېخ ناروغي له عمله په یانا کېل نړۍ استرګې پټ کړې او وروسته بیا د هغه په پلنني ټاټوبي ننګرهار کې خاورته وسپارل شو. دا وتر دې د مدمشال خبرونه او درته د اسلام آباد نظم خبريال ریاض مساخیل د کرنسي وبای او موسم حال درکوي.
د پنده الشیخ کرنسی ایکسچینج تر مخه نندګل پورس د پاکستانی روپے مقابله کې د زینی بهر ملکی کرنسو نرخونه سپ دې ډول دی. یو امریکایي ډالر په یو سل سلور روپے 15 پیسې غستی کیږي او په یو سل سلور روپے 50 پیسې خرڅیږي. یو پاوند په یو سل شپېته روپے 15 پیسې او یو سل شپېته روپے 95 پیسې. یو یورو په یو سل شپاړس روپے 15 پیسې او یو سل اوولس روپے 15 پیسې. د سعودي عرب ریال په 20 روپے 15 پیسې او په 20 روپے 50 پیسې. د متحده عرب اماراتو درهم په 30 روپے شل پیسې او په 30 روپے 15 پیسې. یو افغانۍ په یو روپے 25 پیسې او یو روپے 3 پیسې. او ایرانی ریال په یو پاکستانی روپے 215 اغستی کیږي او 203 خرڅیږي. اوس د موسم صورت حال. د موسمیاتو محکمه وایي سبا د نهه پورز به بنو او پیښور کې باران وي خو کوټه کې به اسمان شین وي. کوټه کې به د تودوخې لوړه درجه شپږیش او کم اته درجه، پیښور او بنو کې به 2.5 او شل درجه پورې وي.
دا مشال ریډیو دا اوریدونکو په روانه خبرونه کې یوري. د پاکستان د وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ نن په اسلام آباد کې د هیواد د امنیتی وضعیت د جاج اخیستلو په هدف د جګپوړو حکومتي او پوځي چارواکو یو غونډه شوې. په عین وخت کې د پاکستان هوایي ځواک د بډابیر پر کیمپ د حمله پلټونکو ویلي چې د یو شمیر وسلوالو پیژندګلوي کړې ده. د دفاعي چارو یو پوه حکومت ته وړاندیز کوي چې دغه وسلوالو په اړه معلومات پټه کړي.
دا ہوئی شناخت خودت ضروری دی تاکہ دو وجہ نہ شکونا شبات افغانی بھی آگاہ ہم لری شی.
د خیبر ایجنسی انتظامی او د پاکستان امنیتی ځواکونو د کوکی خیل او مشرانو ته ویلي چې په سیمه کې د نام نه پی خوشو نو کورونه به ورته لنګ کړل شي. د قبایلو یو مشر د انتظامی دغه خبره بې ځایه بولی.
اوس به زما سره د چا نه لګي زما په علاقه کې به دا کار وکړي نو بیا ورته راځي زما کورونه ورته به خورا نه.
او افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د هیواد له سیاسي مشرانو هیله کړې چې د حکومت سره به مرستو کولو ته حاضر شي.
کله چې څه ضرورت ته ما ویل سر پورې او امام مختنه ممداده چې هغه سلوک چې موک اوس نور مشرانو کې
یو شمیر نور رپورټونه هم اوري. هیله ده له مشال رادیو سره اوسئ. ودا هم ولنه رپورت. د پاکستان په پرازمین اسلام آباد کې نن د هغه هیواد وزیر اعظم په مشرۍ د جګپوړو حکومتي او پوځي چارواکو یو غونډه وشوه. د غونډې هدف د پیښور د بډبیر پیښې په تناظر کې د هیواد د امنیتی وضعیت جاج اغستل خودل شوې دي. چارواکي وایي په غونډه کې پر دې هم خبره وشوه چې د یادې پیښې د پلان جوړولو لپاره د افغانستان د خاورې د کارول کېدو موضوع به له افغان حکومت سره شریک کړي یا شریک کړل شي. له اسلام آباد احمد الله رپورټ راکړي.
د وزیر اعظم هاوس یو چارواکی مشال ریډیو ته وویل چې غونډه کې د پیښور په بډبیره سیمه کې د پی ایف په کیمپ شوی حمله، اپریشن ضرب عزب او سرحدي انتظاماتو نه متعلق د امورو جاج واخستې شو. د نوموړي په وینا چې په غونډه کې د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره جوړ کړی شوی په قامی اکشن پلان او د بډبیرې پیښې ثبوتونه د افغانستان سره د شریکولو نه علاوه د ملک مجموعي امنیتي وضعیت په هکله هم خبرې اترې وشوې. د یادونې ده چې د تیرې جمعې په ورځ د پیښور په بډبیره سیمه کې د هوایي کونو په کیمپ باندې وسلوالو حمله کړې وه چې پکې یې نهش کسان وجلی وو. د دې پیښې وروسته د وزیر اعظم د قامی سلامتی او خارجه امور سلاکار سرتاج عزیز مشال ریډیو ته ویلي وو چې د پیښې په اړه ورته داسې ثبوتونه ترلاسه شوي دي چې ښایي چې منصوبه بندي په افغانستان کې شوې وه، خو د افغانستان بارنو چارو وزارت دا تور ناسم بولي او وایي چې د بډبیرې حمله په افغانستان کې نو تنظیم شوې. پخوانی سفارتکار او افغان امور ماهر ایاز وزیر وایي چې دواړه حکومتونه په یو بل تورونه گوی او د ثبوتونو خبرې کوي، نو په کار دادا چې د ثبوتونو د تبادلې وروسته پاکستان او افغانستان په ګډه سره د ترهګرو پر ضد عملیات وکړي.
حکومتونو دا کول سره کړی دی چې د یو بل خاوره به د ترهګرۍ لپاره استعمالول نه ورکوو. نو که افغان حکومت پاکستان ته ثبوتونه ورکړي، پاکستان افغانستان ته ثبوتونه ورکړي، دا هغه حکومت ته اپرچونیټي پرووایډ کړي چې دا کسان دي دا ټلیفون دی نو اوس په دې پسې وګرځه. دا دواړه هیوادونو ته پکار دي چې د داسې واقعاتو نه لږ د دغه شیم خیال وساتي چې هسې نه نور خلک موږ دواړه په جنګ سره
دا دې هم یاد وی چې په غونډه کې د داخله چارو وزیر چودري نثار علي خان، د دفاع وزیر خواجه آصف او د خزانه وزیر اسحاق ډار نه علاوه د فوز مشر جنرال راحیل شریف، ډی جی ملټری اپریشن او ډی جی ملټری انټیلیجنس هم ګډون وکړو. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو د سې شنبه د ورځې 19 پروګرامونه
پام کوا.
پاپاو کم یو لسو بجو
د ځوانانو غږ
په یو نیمه بجا
د کرخې په غاړه
په اته منټه د پاسه دوو بجو
حجرا
په درې نیمو بجو
سروي
په سلور نیمو بجو.
له پیښور سره نږدې په بډبیره کې د پاکستان هوایي ځواکونو پر مرکز د طالبانو د تیرې جمعې ورځې د برید پلټونکو ویلي چې دغه پیښې په دغه برید کې د ککړو دیارلسو وسلوالو څخه د پنځو هغو پیژندګلوي کړې ده. له دغو پنځو طالب وسلوالو څخه د درېو تعلق له خیبر جنسی او د دوو هغو له سوات سره ښودل شوی دی. تفصیل له پیښور د مشال رادیو خبریال شبیر احمد جان راکوي.
پیښور بډبیره کې د هوایي ځواکونو کیمپ باندې برید د پلټنو کمیټې د برید کونکو د پیژنګلو په خپله باندې پاکستانی مطبوعاتو ته ویلي دي چې په 1400 وسلوالو کې د 500 کسانو د ګوتو د نخو یا فنګر پرنټس او د ډي ان ا ټیسټ وروسته پیژنګلو شوې ده چې د هغوی عکسونه او د نادرا لخوا ورکړل شوي معلومات هم مطبوعاتو سره شریک کړل شوي دي. د دوی په وینا درې کسان چې نومونه عدنان، سراج او ابراهیم دي د خیبر ایجنسۍ سره تعلق دي او د نورو دوو د رب نواز او محمد اسحاق تعلق د سوات سره دي. پاکستان کې د دفاعي چارو کارپو پخوانی پوځي ریټایر بریګیډیر سید نذیر د دې پیژنګلو په ډاګه کولو په خلوای چې دا ډیر ضروری دي.
دا غوښ شناخت خو دل ضروری دي، هغه د وجه نه شکونه شوبات افغانې وی هغه هم لري شي. دغه خبره وړاندې دا شکو چې غیر مرکین دي، لیکن موږ چوړاندې هم لیدلې دي نو اکثر چې کوم هدفونه په داسې علاقو کې لګېدلې په خبر شو پنجاب شو کراچۍ شو نو هغه کې اکثر چې کوم دي نو د پاکستانی خپل خلک دي.
د نادر لخوا ورکړل شوی د تصویرونو تر مخه د دغې 15 وړ عمرونه د 1928 کال پورې دي. بلخوا د دغې وسلوالو د پیژنګلو وروسته لټونی عملیات د بډبیرې او پیښور نه علاوه خیبر جنسی او سوات هم غځول شوی ده او یو شمېر گرفتارۍ پکې هم شوی دي. نوموړي زیاته کړه چې کله هم په پاکستان کې داسې قسمه بریدونه کیږي نو اکثر تورونه په نورو هیوادونو لګول کیږي، نو باید په موجوده وخت کې پاکستان په خپل ګاونډي هیواد افغانستان تور نه لګوي او دواړه په یو ځای د دې خلکو مخنیوي پکار دی.
په تورونو لګولو باندې مسله نه حل کیږي، بلکې یو بل سره په اعتماد سره به حل کیږي. په دې کې کېدای شي چې دا خود مختلف علاقو خود دوی نظریه یو ده، دا دوی سوچ په دې باندې نه دی چې څوک د کومې علاقې دی یا د کوم ملک اوسیدونکی دی، صرف دا دوی بیانیه چې کومه ده، دا دوی سوچ چې کوم دی هغه په هغه نقطه باندې چې یو وي نو هغه دا دوی په کار باندې راځي او د هغې نه هغوی کار اخلي او د هغې په ذریعه باندې هدفونه لګوي.
د پام وړ ده چې تېره جمعه سهار وختي کې 14 طالب وسلوالو پیښور سره نږدې بډابیره کې د پاکستان د هوایي ځواکونو د استوګنې په یو کمپ باندې برید کړو چې پکې د پاکستان فوج ویان تر مخه 9 کسان وژل شوي او جوابي کاروي کې 14 بریدکوونکي وسلوال هم وژل شوي دي. بلخوا د دغې وسلوالو د پیژنګلو په اړه کېدو وروسته د پاکستان د داخله چارو وزیر چودري نثار په دغه معلوماتو ښکاره کولو باندې د ناخوښۍ څرګندونه کړې ده او ویلي دي چې داسې معلوماتو په ډاګه کولو سره په پلټنو باندې منفي اغیز غورځېږي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
د سولې پر لو
ټول تخپل پلو غړی چې نور ور بند کړي.
د سولې آواز دی.
د خپل منځي او شخړو د حل سوله ییزې چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر ګواښ د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو واوري.
د سولې پر لور
اوریدونکو د مشال ریډیو د خیبر جنسي پولیټیکل ایجنټ او د پاکستان امنیتی چارواکو پرون په جمرود کې له ځایي مشرانو سره د یوې جرګې له لارې پر هغوی غږ وکړ چې د سیمې په امن کولو کې له حکومت سره پوره پوره مرسته وکړي. د مشرانو ته ویل شوي چې که د کورونو خواته د نامنۍ پیښو کېدلو چې د کورونو خواته د نامنۍ پیښو کېدلو په صورت کې به کورونه ورته ړنګ کړل شي. ځینې قبایلي مشران بیا د حکومت دغه خبرې منلو ته تیار نه دي او ترې غواړي چې پر خپله دغه پریکړه یو وار بیا سوچ وکړي. لسیمې د مشال ریډیو خبریال فرهاد شینواره رپورټ راکوي.
د خیبر پولیټیکل ایجنټ د دفتر نه خبر شوی خبر پانه کې ویلې شوې دي په جمرود کې په کومه سیمه کې د ترګری په خار منځ شي نو د سره په خواوشه 300 متره کې د ننه به د اجتماعي ذمہواري تر لاندې ودانې ډنګولې شي او ځای خلک به پکې نیولې شي او د ملکانو او مشرانو هر ډول مراد به بندولې شي او حکومت نو وسلوالو لا پناه ورکړي وي هغه به د سیمې وستلی شي. په دې جرګه کې شریک یو مشر اسرار الله کوکی خیل مشال ریډیو ته وویل
بنیادی خبره دا وشوه کنه چې څو وخت مخکې په جمرود کې سپیشلی د حالت ډېر نارمل شوی و او ډېر ښه شوی و. اوس دا دوه میاشتې وشوې چې دا حالات بیا خراب په دو طرف ته روان دي او دا خرابیږي. نو تاسو دا مهرباني وکړو چې دغه ته لږ سوچ او فکر وکړو، دغه ته لږ حساس شو چې دا څه داسې کیږي.
او یو بل مشر ملک فیض الله جان وویل چې د اجتماعي ذمہواریو تر لاندې د خلکو کورونه ورانول سم کار نه دی او مونږ پولیټیکل چارواکو ته عرض وکړ چې دا کار دی نه کوي.
نو دا مونږ آی جی سی سی و جانے سے دا فیصلہ کریو چھے دے غیلہ کے مشران و مراد بم ختم ہو اور مشران بم زمارے لاندے رازی او درے سوا گزا کے با کورونا مختونا موتل چھے زمان خوڑی رے لانجیری او کاروباری او علاقائی او سا او سا او با زمان سر رازا چار نہ لگی زمان پہ علاقہ کے بدا کارو کی نو بیا بطر رازے زمان کورونا وار سبا خورا نہیں کانا نو ما جدا لگا سے اگر خبر دا دے بندے لگ سوچو فکر ہو کاؤ پا دے خبر دا ماسرا مکمل خلق ټول ټوټل مشران متفق شول کنه.
په خبر پانه کې د خیبر پولیټیکل ایجنټ دا هم ویلي دي چې د رواني میاشتې په وډمبۍ نیټه په جمرود کې ځانمرګي برید کوونکي تعلق هم د جمرود کوکی خیلو سره دی او د تیرې جمعې په ورځ په پیښور بډبېره کې د پاکستان د هوایي ځواکونو په یو مرکز باندې برید کې ککړ سالور وژل شوي وسلوال هم د خیبر ایجنسۍ دي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
په رپورت کې مو اوریدل چې د خیبر پولیټیکل انتظامیه پر ولس غږ کړی چې د خپلو سیمو امنیت په ساتلو کې پاتې راغلل یا په سیمه کې وسلوال فعالیتونه وشول نو د ګردو یا ټولو قبیلو پر ضد به اقدامات کیږي. پښتانه دادا چې په اف سی آر کې له دې بدلون سره چې د یو کس جرم په بدل کې به ټوله قبیله نه ځپل کیږي، انتظامیه ولې د اجتماعي ذمہواری دفاع یا ماده عملی کوي؟ دا پښتانه په امیر ساحل په اسلام آباد کې د پاکستان روغ جوړی او جرګو انسټیټیوټ له بنسټي خودونکو شاهد الیاس کړی ده.
دا اول ذمہ داری ده چې خپل خلکو ته سکیورټی ورکړي. خو د پاکستان کې چې کومه قبایلی سیمه کې روانه ده چې دوی وایي چې یاره قبایل به د سکیورټی ذمہ دار وي، دا خو زما په سمجھ کې بالکل ناراضي چې دا څنګه خبره ده. په کار خو نه ده د قبایلی خلکو ته د ریاست او د ریاست سره د خلکو چې کم تعلق وي هغه دا کنسپټ پته نشته په دی وجه باندې د ځینې کیږي. دا خو بالکل زوایم چې دا غیر فطری خبره ده. خلکو ته سکیورټي ورکول د ریاست کار دی، دا د خلکو کار نه دی.
ته نو ریاست ویلی دی کنه چې اف سی آر کې ترمیم شوی دی اوس به اجتماعي ذمہواري نه کیږي. دا هغه ترمیم چې راغلی و 2011 او دی وخت کې بیا ولسمشر هم منظور کړل. د دې باوجود چې انتظامیه دا کار کوي نو انتظامیه به نه د محاسبې څوک نشته کنه هغه کاغذي بدلونونه چې راغلي هغه نه عملي کیږي. څه وجه ده؟
څومره پورې چې ماته معلومات دي نو هم د اف سی آر قانون کې دا هم ده چې قبایلي خلکو ته په سپریم کورټ کې یا های کورټ ته د تلو حق نشته. نو اوس دا ډېره عجیبه غونډه خبره ده چې یو طرف ته خو لکه تاسو چې وایئ په 2011 کې چې کم اصلاحات شوي وو هغې کې د سیکیورټي د اجتماعي چې کومه ذمهداري ده دا ختم شوې ده. نو اوس د دې قانون د امپلیمنټیشن لپاره خو بیا کورټ سپریم کورټ یا خو چې پخپله قدم واخلي پکار ده. چې پخپله قدم نه اخلي نو بیا قبایلي عوامو ته پکار ده چې کورټ ته لاړ شي. حکومت کې د دې د تلو حقوق نشته همدغه اختیار کې. نو خبره ډېره سره ګډه وډه ده کنه کنفیوز ده. پکار ده چې د دې مسلې یو ځل حل یې راوځي او حل یې ده د نور خلک چې څه وایي حل یې ده چې د قبایلي سیمې په خیبر پښتونخوا صوبا کې د ځم کې نو مسله به حل شي. همدا چې یو آئینی
نو تاسو دا غنی چې قبایلی سیمه خیبر پختونخوا کې په اسانۍ باندې حل کېدای شي کنه په دې کې بمډي زیات وخت ولګي.
په دې کې کم چې استابلیشمنت څنګه ورته وایو ماته دا ښکاري چې استابلیشمنت باندې غواړي په قبایلی سیمو کې دا اوسې چې کم آئینی حیثیت ته په دې کې څه خاص تبدیلی راوړي. نو اوس زورور حکومت ته ریاست ته کنه که ریاست نه غواړي نو دا
په اسلام آباد کې د پاکستان روغ جوړی او جرګو انسټیټیوټ له بنسټی خودونکو شاهد الیاس سره د پامیر ساحل مرکه ورېده.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصرې.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف.
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې
د سیمې امنیتی ستونزې.
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په
کرښه. اقتصادي خبرونه.
سیاسي او کلتوري حل ځلې.
خو کابل اوس بدل شوی. د خرابات کوڅه هم سره بدل شوی.
هر ورځ د سهار لنو د ماښام تر شپږو بجو لمشال رادیو.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی تم خدلی چې د هیواد سیاسي مشران به د ملي او والي له حکومت سره مرستو کولو ته حاضر شي. دا په داسې حال کې ده چې د نوموړي پر حکومت د افغانستان ستوندو ته د یو حل نه پیدا کولو لپاره له هغه هیواد څخه د دننه نیوکې کیږي. احمد تکل په دغه اړه رپورت لري.
ولسمشر اشرف غنی وایي دای همغه شان چې د پخوانی ولسمشر حامد کرزی له حکومت سره همکاري کړي د هیواد له سیاسي مشرانو څخه هم د همکاري تمه لري. د حکومت اجرایه رئیس عبدالله سمود مخ کې په هیواد کې د روانو ستونزو پړه د حامد کرزی پر حکومت واچوله او د انتقاد ته په جواب کې ښاغلی کرزی وویل چې عبدالله او غنی دواړه د حکومت وزیران وو. ښاغلی غنی په پرونی ځانګړې مرکه کې څرګنده کړه چې دای په پخوانی حکومت کې د خپلو اجراءاتو دفاع کوي او زیاته یې کړه چې د هغه مهال پخوانی ولسمشر ته د همکارۍ لاس ورکړی وو او دای هم په خپل وار له سیاسي مشرانو څخه د همکارۍ تمه لري.
زه د شنب کیسی کابینه کې ډېر لږ وخت و او تاسو ته معلومه ده چې هلته ما کار په اساسي توګه بررسی کېدای شي او بیا دوم وارم څراغ وم. ما دولتي مقام نه درلود په دې معنا چې اداري ولرم، مشورتي و او خپل ملي دنده مې اجرا کړله ځکه چې ضروره وه چې ولسمشر ته سلی لاس ورکړي او هیله ده چې دا طریقه د سیاست چې ما عملي کړله چې کرزی صاحب ضرورت درلود ما ویلې سر غواړي او ما غوښتنه م هم دا ده چې هغه سلوک چې ما وکړه اوس د نور مشرانو کې.
ولسمشر غنی د سیاسي مشرانو د همکارۍ غوښتنه په داسې حال کې کوي چې د هیواد ځینو مخکښو سیاستوالو د ملي وحدت پر حکومت پراخ انتقادونه پیل کړي دي. د ولسي جرګې د رئیس په ګډون د پخواني ولسمشر ځینو متحدانو حکومت د هیواد پر روانو ستونزو کې په پاتې راتلو تورن کړی او په ځینو کړیو کې د یوې پراخې ملي غونډې یا لویې جرګې د رابللو او د نظام د بدلون طرحې هم مطرح کیږي. ولس مشر غنی وایي چې دای د نظریاتو ته د بیان له ازادۍ سره سم د درنوي پسترګه ګوري، خو په عین حال کې ټینګار کوي چې د ولس هیلو ته به ژمن پاتې شي.
سیاست د مینې ازدواج نه ده، د مینې تړون نه ده، سیاست د تاریخ جبر ده. هغه خلکو سره به گزاره کوي چې تاریخ د مخورو سیاسیونو په اسباندې مطرح کړي دي، نو حدود به سنجوي، اما لوبه ته به هغه رقم سیاسي لوبه ته تغییر ورکوي چې د ولسي ارزوګانې ترسره سي.
له ازادۍ راډیو او شمشاد تلویزیون سره په ځانګړې ګډه مرکه کې ښاغلي غني همداراز د خپلې ناروغۍ په اړه اوازې رد کړې او ډاډ یې ورکړ چې پښه یې اوس روغه شوې ده.
پوهان وایي چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنا لري؟ بشري حقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیزه خبرونه جمهوریت کې څېړي. دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.
د پاکستان د بلوچستان صوبې پښتانه او بلوچ سیاستوال وایي د دغه هیواد برېښنایي رسنۍ په خاصه توګه اردو ژبې ټلویزیون چینلونه د دوی ستونزو ته هیڅ وخت نه لري او دوی ته هغه سی کوریج چې نور ثبوت ورکوي نه ورکوي. خدای نور ناصر پر دې موضوع رپورت جوړ کړی دی.
د بلوچستان ملت پال ګوند بلوچستان نیشنل ګوند له همدې عمله دوه واره په اونیو له همدې ټي وي چینلونو څخه د بایکاټ اعلان کړی، خو د دوی په خبره دا هم د پاکستان له چینلونو سره د دوی لپاره وخت نشته. د دغه ګوند مشر سردار اخترجان منګل د اتوار ورځ په کوټه کې یوې ولسی غونډې ته په وینا کې وویل د پاکستان ټي وي چینلونه که د دوی مخونه نشي ښکاره کولای، باید هغه مړي چې ټوټې ټوټې وي هغوی ته خودي کوریج ورکړي. زه پوهیږم چې زما او د ډاکټر جهانزیب شکلونه د اداکارو میرا او وینا غوندې ښکلي نه دي، لکن تر هغو خرو غوایانو او نورو حیوانانو چې تاسو یې اوس ښکاره کوئ تر هغو بدصورت هم نه دي. کدا نسی ښکاره کولی لږ تر لږه هغه ټوټې ټوټې مړي خو ښکاره کړي، کدا هم نسی کولی نو لږ تر لږه هغه میندې چې په لټ سر په زرهاو کیلومتر سفر کوي او خپل زامن روغ غواړي د هغوی خونو حق جوړیږي چې تاسو د ټلویزیون په پرده ښکاره شي. سردار اختر منګل د خرو غوایانو او نورو حیوانانو ذکر په داسې وخت کې وکړ چې د لوی اختر شپې ورځې دي او د پاکستان اکثره ټلویزیون چینلونه د حیوانانو له منډیو څخه هر ورځ په مستقیم ډول خبرونه کوي. نه یوازې د بلوچستان نیشنل ګوند بلکې د دغې صوبې اکثره نور سیاسي او مذهبي ګوندونو هم په وار وار د پاکستان له ټي وي چینلونو څخه ورته شکایت کړی. د جمعیت علما اسلام فی ډلې سره تعلق لرونکي او د بلوچستان په صوبایي اسمبلی کې د اپوزیشن مشر مولانا عبدالواسی هم ورته نظر لري. تاسو ته معلومه ده چې دلته په بلوچستان کې اکثره وخت ډېرې لویې پېښې کېږي، لکن دا ټي وي چینلونه دې پېښو ته هیڅ وخت نه ورکوي او که ډېر کوریج ورکړي نو هغه یوازې تر پټۍ پورې محدود وي چې یو ټیکر یا پټۍ وچلېږي. موږ مخکې هم د دې پر ضد غږ پورته کړی او بیا به یې هم پورته کوو. د بلوچستان د سیاستوالو دا ستونزه مو په کوټه کې د یو اردو ژبې ټلویزیون د بیورو چیف کاظم منګل مخې ته کښېښوده. منګل یې په ځواب کې وایي د پاکستان اکثره ټي وي چینلونو د صحافت څخه کاروبار جوړ کړی او دا چې له دغې صوبې کوم اشتهار چینلونو ته نه ورځي هغوی هم ورته ډېر اهمیت نه ورکوي.
مجیبالرحمن شامی نے
ما ته ښه یاد دی چې یو وخت د پاکستان یو ډېر مشر او مشهور خبریال مجیبالرحمن شامی کوټه ته راغلی او موږ هم دا ستونزه د په مخ کې شو ده. نو ده هغه د خبرو مطلب او جواب دا و چې اوس چې هم څومره کوریج د پاکستان ټیویانی بلوچستان ته ورکوي د بلوچستان اولس باید په دې شکر وکاږي، ځکه چې له دغه صوبې یو روپۍ هم د اشتیار همت کې دې چینلونو ته نه ورځي. د کاظم منګل په خبره له دې سره سره بلوچستان صوبا چې اکثره پکې حالات شنبی پاکستانی ټلویزیون چینلونه ځکه هم وخت نه ورکوي چې د دې په خبره د دې صوبې د ستونزو له خبرولو سره استابلیشمنت خفه کیږي. خدای نور ناصر، مشال رادیو، کوټه.
دا مشال تر سنگو سے، دا سحر لنہو، دا ما خام تر شپگو.
اردن کو پپی خور کی پنزنی میں بجے کی دن کی دی دا منور شانہ لن خبرون آورو.
نن په اسلام آباد کې د وزیر اعظم میاں نواز شریف په مشرۍ د هیواد د امنیت په اړه د اعلی پای و غونډه وشوه چې پکې افغانستان سره د بډبیرې د وسلوال برید د ثبوتونو شریکولو فیصله شوې ده. بلخوا پرون د مشال ریډیو سره په ځانګړې مرکه کې د پاکستان د وزیر اعظم د بهرنو چارو سلاکار سرتاج عزیز ویل افغانستان او پاکستان دواړه د تجمن دي چې خپل خاوره به د یو بل خلاف استعمالې دوته نه پرېږدي. د خیبر ایجنسی پولیټیکل انتظامیه او د امنیتی ادارو چارواکو په جمرود کې په یو جرګه کې په ځای مشرانو غږ کړي چې دلته د امن پر راوستو کې دوی سره ملاتړ وکړي. پرون ماښام د پولیټیکل ایجنټ شهاب علی شاه په مشرۍ په جرګه کې فیصله وشوه چې د کوم کورنو په خوا کې د بدامنۍ پیښه رامنځته شي د هغوی خلاف به د اجتماعي ذمهواري قانون عملي کوي. افغان ولسمشر اشرف غنی د هیواد له سیاسي رهبرانو د همکارۍ غوښتنه کړې ده. ښاغلی غنی ویل د پخواني ولسمشر ته د همکارۍ لاس ورکړی وو او دی هم د هیواد له سیاسي مشرانو دغه تمه لري. نوموړي د سیاسي مشرانو د همکارۍ غوښتنه په داسې حال کې کړې چې د هیواد ځینو مخکښو سیاستوالو د ملي یووالي په حکومت تنقیدونه زیات کړي دي. نن په ټوله دنیا کې د امن نړیواله ورځ مانځل کیږي. په دې موخه د ملګرو ملتونو مشر بان کی مون په نړۍ کې په ټولو وسلوالو غږ کړي چې د وجنو او رانیو د لاس واخلي او په نړۍ کې د تلپاتې سولې لپاره دې لار برابر کړي. د سولې یا امن نړیواله ورځ له 1922 کال راهیسې هر کال د ستمبر په 21 نیټه مانځل کیږي. او د جرمنی حکومت په روس باندې نیوکه کړې چې د یوکرین په ختیځه برخه کې د بیلتون غوښتونکو لاړه خده کیف سره د سلانه بغیر د مقامی انتخاباتو کولو د معاملې نه ځان ډډې ته نه ساتي. دا وینا وروسته له هغې رامنځته شوې چې د بیلتون غوښتونکو یو مشر ویلي د نومبر په اوله نیټه به د یوکرین په لوهانسک سیمه کې بلدیاتي انتخابات کیږي.
لن خبرونه مول منور شاه واوریدل. اوس اوریدونکو د ځینو پاکستاني ورځپاڼو د نننیو اداریو مهم ټکی په اسلام آباد کې د مشال ریډیو د خبريال احمد الله ناورو.
وحدت ورځپاڼه په خپل اداري کې لیکي چې د پیښور په بډبیر سیمه کې په پی ایف کیمپ د حمله وروسته د خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک ویلي دي چې د ترهګرو د ناپاکو ارادو څخه به پاکستان فوز او قام ایریږي نه او نه به د ترهګرو خلاف فوزي عملیاتو کې کمی راځي. ورځپاڼه لیکي چې دا خبره په ډاګه ده چې دورانکارو پر ضد د فیصله ایزو عملیاتو ترسره کېدو وروسته د هیواد دښمنان قبایلي سیمو کې فوز سره د مخ په مخ جګړې توان نه لري، نو ځکه د هیواد په خاریو سیمو کې گنا اولسی وګړي خزي او ماشومان په نخه کوي. د کم ورسته مثال چې د پیښور په بډه بیره سیمه کې په پی ایف کیمپ تر سره شوی برید دی. ورسپانه لیکي چې د تیر کال راهسه د فوز او قانون نافذ کونکو ادارو لوري ټول هیواد کې د ترهګرۍ وریاسي یو څه په شا شوی وي، خو د ترقۍ خوشحالۍ او پرمختګ لارې ته د هیواد سمولو لپاره ضروری ده چې قبایلي سیمو کې د ترهګرۍ لعنت د لمینځه وړلو ترڅنګ خاریو سیمو کې په پټو ترهګرو هم سترګې پټې نکړې شي. ورسپانه په اخیره کې لیکي چې په هیواد کې په مستقله توګه د امنیت د ټینګښت لپاره قانون نافذ کونکو ادارو ته د بیدار اوسېدو او د ورانکارۍ د ممکنه پیښو مخنیوي لپاره د استخباراتي معلوماتو په اساس د وړاندې څخه د ګامونو اخستو ضرورت دی. آج ورسپانه خپل اداریه افغان حکومت سره د رابطې په فیصله لیکلې ده. ورسپانه لیکي چې د پیښور په بډبیره سیمه کې په پی ایف کیمپ حمله نه متعلق ثبوتونه راغونډول کیږي او پاکستان د حمله ټول ثبوتونه افغانستان ته د ورکولو فیصله کړی ده. ورسپانه لیکي چې افغانستان د پاکستان گاونډي ملک دی او پاکستان د افغانستان نه متعلق خپل پالیسی څو واره واضح کړی ده. دواړو ملکونو ترمنځ تجارتي رابطې زیاتولو لپاره کوششونه روان دي، خو بل خو د ځنې افغان مشورولۍ لخوا داسې بیانونه مخې ته راځي چې له وجې ترې بد اعتمادي او مایوسي پیدا کیږي. ورسپانه په اخیره کې لیکي چې دا حقیقت دی چې د دواړو ملکونو ترمنځ ښې رابطې په راتلونکي کې صنعتي او تجارتي حلو ځلو لپاره لاره هوارولی شي چې له وجې په دواړو ملکونو کې خوشحالي راتللی شي، خو ضرورت د دې خبرې دی چې دواړه غاړې د یو بل پر ضد د بیانونو په ځای د تعلقات ښه کولو لپاره کوششونه وکړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د ډان ورسپانې په ولیکنه کې راغلي د پاکستان حکومت په هغه هیواد کې د سخت دریځو افکارو او کړنو د لمنځه وړلو لپاره کوم د پام ور پلان نه لري. بلخو د امریکا غږ یو لیکنه وایي چې پاکستان او افغانستان یو ځل بیا پر یو بل تورونه لګول پیل کړي چې د لیکنې تر مخه د دواړو هیوادونو حکومتونه یو لبل څخه لا لري کوي. د دې لیکنو مهمه برخه له بشیر ګواخ څخه ورو
دا نورس پانه لیکي چې د ترهګرې پر ضد د پاکستان په قامي اکشن پلان کې د سخت دریځي د ختمولو لپاره هیڅ نشته. په مقاله کې راغلي دا سیخکاری چې د دې پلان مقصد په سمدستي توګه د ترهګرۍ خلاف ځینې ګامونه اخیستل دي او د اوږد مهاله مسلو د حل لپاره پکې څه نه تر سترګو کیږي. ورځپاڼه لیکي چې تمه کېده چې د پاکستان حکومت به د ترهګرۍ ضد پلان ترڅنګ د سخت دریځۍ د ختمولو لپاره هم یو پالیسي وړاندې کړي، ځکه چې دغه ستونزه ډېر ټولنیز چیلنجونه لري چې د ریاست په سخت کې جرړې کړې دي. په مقاله کې ویل شوی چې د دې پلان جوړېدو نه همیشته وشوي، خو تر اوسه یې د عملي کېدو په اړه اطمینان نشته دی. د ورځپاڼې په خبره په داسې حالاتو کې نه ښکاري چې د پاکستان حکومت دی د سخت دریځۍ په وړاندې کومه خاصه پالیسي لرلید او یا هم خواهش ولري. ډان ورځپاڼه لیکي چې پاکستان کې کوشش شوی چې د ترهګرۍ او سخت دریځۍ ضد هغه پالیسیو څخه کار واخیستل شي چې په غربي هیوادونو کې کارول کیږي. په مقاله کې راغلي چې د پاکستان په ټولنه کې دغه پالیسۍ نشي کامیابېدلی او په کار ده چې په داسې پلانونو غور وشي چې د ټولنې هره برخه راونغاړي. بلخوا د امریکا غږ ریډیو انګلیش څانګې ویب سایټ د پاکستان او افغانستان ترمنځ په وروستیو اړیکو لیکي چې دواړو هیوادونو پر یو بل بیلابیل تورونه لګولي. ویب سایټ کې راغلي چې افغانستان د پاکستان دا تور رد کړی چې ویلي وو په بډه بیره کې د هوایي ځواکونو پر یو مرکز برید افغانستان کې پلان شوی و. څو ورځې وړاندې بډه بیره کې د شوې حملې ذمہواري تحریک طالبان پاکستان په غاړه اخیستې. امریکا غږ لیکلی چې افغانستان بیا بیا ویلي چې د پاکستان لخوا د وسلوالو پر ضد پوځي عملیات ځکه ګټور نه دي چې د پاکستان په خاوره میشته افغان طالبان نه پنهکه کوي. اسلام آباد وایي داسې نه ده. امریکا غږ وړاندې لیکي چې پر یو بل د تورونو لګولو له وجې هغه اړیکې بیا ترنګل شوي چې په دې وروستیو کې یې د ښه کېدو نښې ښکارېدلې.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د ختیځ اروپا هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران له یو بل سره ویني. د چک جمهوریت، هنګری، پولند، سلواکیا، رومانیا، لوکزمبورګ او لاتویا په با هڅه وکړي چې د پناه غوښتونکو په اړه د خپلو پالیسیو پر سر د اختلافاتو حل راوباسي. په دغه حال کې امریکا ویلي چې د راتلونکي یو کال په اوږدو کې به 15 اتیا پناه غوښتونکي قبول کړي. ملالای بشیر د رپورټ جزئیات وړاندې کوي.
پناه غوښتونکي په تیرو دوو ورځو کې له یو سرحده تر بله تلل، خو هر ځای یې مخه نیول کېده. زرګونه پناه غوښتونکي بیا هم په بسونو او اورګاډو کې د اتریش تر پوله اوښتي. د اتریش چارواکي د دې پناه غوښتونکو لپاره د سرپناه ځای برابرول یوه لویه ستونزه ګڼي. د اتریش د بوردنګلند د پولیسو ویاند ګرالد پنګل د پناه غوښتونکو د انتقال او سرپناه برابرولو په اړه داسې وایي: دا یوه لویه ستونزه ده چې موږ ورسره مخامخ یو. زموږ همکاران په بشپړ توګه هڅه کوي چې بیکاره اپارتمانونه پیدا کړي. خلک په دوامداره توګه د بسونو له لارې را روان دي، خو اوس مهال دا ظرفیت نه لرو چې په یو وار د 15,000 کسانو لپاره د اوسېدو ځای جوړ کړو. ټاکل شوی د نن د اروپایي اتحادیې وزیران سره وویني. دوی د پناه غوښتونکو په اړه د خپلو پالیسیانو پر سر د اختلافاتو د حل لپاره سره ویني. دا په داسې حال کې ده چې د ترکیې په ساحل کې 14 پناه غوښتونکي ډوب سول چې ډیری یې د منځني ختیځ هیوادونو او افریقا وګړي وو. نننی مذاکرات د چک جمهوریت، هنګري، پولند، سلوواکیا، رومانیا او لاتویا د بهرنیو چارو د وزیرانو او له لوکزامبورګ څخه د دوی د سیال ترمنځ کیږي. لوکزامبورګ اوسمهال د اروپایي اتحادیې مشري کوي. د دغو مذاکراتو تمرکز به د دغو ګاونډي هیوادونو پر مخالفتونه وي. د اروپایي اتحادیې د کورنیو چارو وزیران به د سه شنبې په ورځ هم سره ویني، تر څو د ټولو اروپایي اتحادیې هیوادونو ترمنځ د چهار شنبې د ورځې تر غونډې مخکې په خبرو کې پرمختګ وکړي. د ترکیې په اوبو کې په مړو شویو کسانو کې شپږ کوچنیان وو چې د پلاستیک په بیړۍ کې یونان ته روان وو. دغه پلاستیکي بیړۍ له یوې لویې بیړۍ سره ټکر سوه او ډوبه سوه. له یونانه د راپورونو له مخې دوه نور کوچنیان شایي اوس هم ورک وي.
د پښتنو په کور کلی
خار او خوره کې
سروان دي.
وایس اف امریکا جی و ریډیو
یې جواب درکې.
غوږ ورته ونیسئ.
هر ماخام د شپګونه د شپې تر دولسو
او هر سهار شپګونه تر سهار نهو بجو پورې
انټرنیټ
www.divaradio.com.
د عبد الله په نامه یو افغان یو نیم کال مخکې د جرمني په تکل له افغانستان وتلی او خو د پیسو د نشتوالي له کبله په بلغاریا کې بند پاتې شو. هغلته یې خپله مجبوري په کاروبار بدله کړه او اوس د انسانانو قاچاک کوي. په دغه اړه د بشیر ګواخ رپورټ اورو.
اروپا ته تلونکو کډوالو کې د شام یا سوریا ترڅنګ د افغانستان او پاکستان زرګونه کسان شامل دي. عبدالله هم له دغه سې کسانو څخه وو چې یو نیم کال مخکې له افغانستانه د ایران او ترکیې په لارې بلغاریا ته ورسید. هغه غوښتل چې جرمني ته لاړ شي خو لارې سختې وې. د بلغاریا په سر ښار سوفیا کې یې اوسېدل او د یو ملګري په نیټ کیفه کې یې کار پیل کړ. دلته به یې نو راغلو کډوالو ته د مخکې تګ په اړه مشورې ورکولې. له همدې کاروبار جوړ کړ او اوس د بلغاریا څخه سربیا پورې د انسانانو قاچاق کوي. نوموړی وایي پولیس چې د یې ماماګان بولي ورسره مرسته کوي.
هلته څه کوم د بلغاریا د پوسې ټکسیانې دي واړه موټرې دي په دغه کې کېنې پوسې پیسې ورکوي بارډر کې سرویس مین ته یا د مزل د پوسې چې دلته څه کوم د اکثر لکه ماماګان هم ورسره جوړې پیسې او خطه خوشی کوي خپل افغانې زی ورسره رابله دی کې او موږ سره سربیا پورې مسولیت لرو ورسره
سر. عبدالله چې موږ یې په غوښتنه نوم بدل کړی وایي چې له تیرو اوو میاشتو راهیسې د انسانانو قاچاق کوي. د نوموړي په خبره اروپا ته راتلونکي خلک په ځنګلونو کې په ورځو ورځو مزل په سمندرونو کې د کښتۍ په سختو سفرونو او په بندو ټرکونو کې د تګ په کړاو ښه پوهیږي. ډېر پکې ژوند هم وبیلي خو بیا هم غربي هیوادونو ته له تګ نه منې کېږي.
د قاچاق خو له سره ګرانټي نشته ضروره دی کې نیول راځي دی کې هر قسم مسلې راځي ورته خو مخکې نه لکه موږ ورته وایو پوسه اشاره دی کې ګوره مرګ شته او لږ شته تندسته هر قسم مسلې پکې شته ده دې قاچاق په کار کې ګرانټي له سره یې نه هغه چې دا خو موږ ته ښکاره معلومه ده پوسه مرګ شته درسته او لږ شته تندسته هر څه شته پکې پوسه هغه دغه اړه دي.
عبدالله د ښه ژوند په هیله درې ځل اروپا ته راغلی خو هر ځل به د بیلابیلو هیوادونو حکومتونو بیرته افغانستان ته ستون کړ. هغه وایي کلي کې پرې دومره ډېر قرضونه وو چې څلورم ځل بیا راغی. نوموړی د انسانانو د قاچاق له لارې پیدا کوونکي میاشتني عاید په اړه کره معلومات نه ښیي خو وایي چې کافي پیسې یې پیدا کړي دي.
زلنه یو خدای خبرې نام فسان کار نه درو د انسان نو انسان خرڅول او خپل خرڅول د انسان بزنس د سر خطر د ټوله ما کوم مقصد کوم دا او پوسه خدای پورا کړ نو نن دا که سبا د بزته یو زم چې ته یا خپل وطن ته زم یا څه کوم د بس د غلط اسناد چې ته خپل مو پوسه خپل د مت مزوري شروع کړې ته بس تا
تبصری شننی خبرونه رپورٹونه
اکسونا ویڈیو گانی او د مشال اونی سے خبرونه
سمون پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلی اور دلی اولی دلی شی.
په افغانستان کې د ملي وفاق په نوم یو غوند پریکړه کړې چې د داعش پر وړاندې مبارزې لپاره به ننګرهار ته خپل سلګونه پلویان ولیږي. دغه غوند مشر بسم الله شیر وای د ننګرهار په څو ولسوالیو کې د داعش فعالیتونو ټول افغانان اندېښمن کړي او غواړي په دغه حرکت سره د مبارزې لپاره افغانان سره راټول کړي. نوموړی وایي چې که دولت د دوی د دې حرکت ملاتړ وکړي د پام وړ مثبته نتیجه به ترلاسه کړي. عام خلک بیا دغه حرکت ته خوشبینه نه دي بلکې وایي چې ډېر خلک داسې حرکات د تبلیغاتو لپاره کوي او نتیجه نه ورکوي. یوسف خان ځدران له کابل رپورټ راکوي.
په ختیځ ولایتونو په تیره بیا په ننګرهار کې د اسلامي دولت ډلې فعالیتونو د حکومتي چارواکو سربیره د عامو خلکو او ګوندونو اندېښنې هم راپارولې دي. د ملي وفاق ګوند غړو د دوشنبه په ورځ په یوه خبري غونډه کې وویل د داعش ظلمونو ته په کتو د دې وخت راغلی چې خلک سره راټول او د دوی په وړاندې وجنګېږي. د دې ګوند مشر بسم الله شیر وایي خپل سلګونه پلویان ډېر ژر ننګرهار ته لیږي تر څو په خپلو امکاناتو د امنیتي ځواکونو لیکې پیاوړي او د سخت دریځو په وړاندې وجنګېږي.
اسلامی افغانستان
د افغانستان د ملي وفاق ګوند د شمال او جنوب لویدیځ او ختیځ د یو زیات شمیر خلکو او ځوانانو سره د ننګرهار او ختیځ ځون خلکو د همکارۍ او درېدو لپاره زی حکومت د ژر تر ژره هغه خلک چې هلته ځي او هلته د ختیځ خلک تجهیز کړي تر څو د وطن او خاورې څخه دفاع وکړو. د دې ګوند غړي وایي چې که په یو غږ د ختیځ ځون په بېلابېلو ولسوالیو کې د اسلامي دولت ډلې د مخنیوي لپاره اقدامات ونه شي د یادې ډلې جنګیالي به پیاوړي او ټول هیواد به له ګواښ سره مخ کړي. له دې وړاندې د دغه ګوند پلویان کونړ ته هم تللي وو او د پاکستان په وړاندې یې د جهاد اعلان کړی وو. په ننګرهار کې د داعش په نوم د مشهور اسلامي دولت ډلې په فعالیتونو له دې مخکې د بېلابېلو نورو ادرسونو هم اندېښنې خپرې شوي او د حکومت د پاملرنې غوښتنې شوي دي. جمهور رئیس محمد اشرف غنی له ازادي راډیو او شمشاد تلویزیون سره په وروستۍ مرکه کې وویل چې په یو پلان کار کوي او ډېر ژر به په ننګرهار کې دغه ستونزې ته رسیدګي وشي. عام خلک بیا وایي چې د اسلامي دولت ډلې د سخت دریځو په وړاندې جنګ د کوم ګوند کار نه دی بلکې هغه پیاوړي امکانات غواړي. د کابل یو اوسیدونکی طلحه
نشي کوي چې یو حزب د لوی مسلې ته د پایټکه کې دي ځکه داعش پورې یا هم د طالب پورې بیرونی استخبارات د هغوی حمایت کوي. نو د دې لپاره پکار ده چې همدغه حزبونه او همدغه مشران خپل ملي اردو پولیس حمایت کړي او داعش یا هم طالب ته شکست ورکړي.
په همدې حال کې ځینې نور بیا وایي چې خلک باید د حکومت تر څنګ ودرېږي. دوی وایي ګډ کار کولی شي اندېښنې راکمې کړي.
داعش ته که تروریست ته کار څوک کوي مسله چې د افغانستان د خلکو په خلاف باید ټول موږ تاسو ټول ودرېږو. همدا حکومت د خلکو ته امکانات برابر کړي.
په ننګرهار ولایت کې د داعش ډلې فعالیتونو په وړاندې اندېښنې په داسې حال کې په ډېرېدو دي چې د ځینو راپورونو له مخې د دغه ولایت په اچین، هسکمینه، کوټ او دا بالا ولسوالیو کې د دوی د فعالېدو رئیس شاوخوا 600 خلک وژل شوي دي. په همدې ډول داسې راپورونه ورکړل شوي چې دې ډلې په خپلو نفوذي سیمو کې زندانونه جوړ کړي او د زده کوونکو په مخ یې لسګونه ښوونځي تړلي دي.
مشال رادیو ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
د افغانستان د ننګرهار ولایت چارواکي وایي چې ډېر زر به له هغو زرګونو کورنیو سره د خوراکي توکیو او د ژوند د نورو اړتیاو مرسته وشي چې په دې وروستیو کې د بدامنیو له امله له خپلو کورونو بې ځایه شوي دي. په دغه اړه تفصیل د جلال آباد نه د مشال ریډیو د خبریال باز محمد عابد په رپورټ کې اورو.
د ننګرهار والی سلیم خان کندوزی د یکشنبه په ورځ د بیړنۍ کمیټې یو ناسته را بللې وه چې هغو بې ځایه شوو کورنیو ته مرستې ورسوي چې په دې وروستیو کې له خپلو سیمو څخه د بدامنیو له امله راوتي او د ننګرهار په بېلابېلو سیمو کې له سرپناه پرته له ستونزو ډک ژوند تېروي. سلیم خان کندوزی په دغه ناسته کې وویل چې په لومړي سر کې به له 2000 نه تر 2200 پورې کورنیو ته بېړنۍ مرستې ور ورسوي.
ننګرهار
د سری میاشتې رئیس ننګیالی سبزی وویل کومې سیمې چې دوی ته سپارل شوې وي هلته یې د رسنیو په وړاندې په شفافه توګه مرستې رسولې دي.
چې مرسته اخلي د دوی بشري کرامت چې دی یو څه زیانمن کېږي، د دوی حقوق په بعضې برخو کې طرف کېږي، بل دوی ته چې هغه د ژوند چاپېریال چې څنګه دی چې څنګه یو داخلي بې ځایه شوی حقوق لري په هغه شکل باندې پراختیا سره نه ده آماده کېږي.
د ننګرهار د کډوالو چارو رئیس غلام حیدر فقیرزی وویل چې دوی د یوه ګډ ټیم په واسطه کورنۍ سروه کوي او له هغې وروسته ورسره مرستې کوي.
چې څونه کډوال راشي موږ دوی دپاره مرسته لرو، تیار په ګودامو کې شته. دغه ټول خیریه ټولنو موږ ته ویلي دي که تاسو چیرته کوم کډوال پیدا کړ یعنې موږ ته را معرفي کړئ، موږ دې ته حاضر یو چې موږ دې ته مرسته ورکړو.
د داخلي بې ځایه شوو کورنیو سره په مرستندویو ټولنو پر داسې مهال غږ کېږي چې د ننګرهار امنیتي ګډو ځواکونو په کوټ ولسوالۍ کې عملیات پیل کړي دي. دوی وایي د دغه عملیاتو په جریان کې به ځینې سیمې له وسلوالو پاکې کړي او راکډه شوي کورنۍ به بیرته خپلو کورونو ته ستنې شي. باز محمد عبید، مشال راډیو، جلال آباد.
دا مشال ریډیو د سه شنبه د ورځې 19 پروګرامونه.
پام کوه،
په پا پاوکم 11 بجو
د ځوانانو غږ،
په یو نیمه بجا
د کرخې په غاړه،
په اته منټه د پاسه 2 بجو
حجرا،
په درې نیمو بجو
سروے،
په سلور نیمو بجو.
د خیبر پختونخوا د سوات یوې 44 کلنې جنایي حدیقه بشیر ته د هغې د هغه مبارزې لپاره چې د نجونو په کم عمر کې د ودولو پر ضد یې کوي نړیواله جایزه ورکړل شوې ده. د حدیقه کورنیو په سوات کې د مدني ټولنې فعالان نوموړي ته د ایوارډ په ورکول کېدو خوشاله دي. د مشال ریډیو خبریال نیاز احمد خان رپورټ لري.
په سوات سیدو شریف کې د حدیقه بشیر پلار افتخار حسین وایي چې تیر کال حدیقه چې د اووم جمعه زده کوونکي وه نو د کم عمرۍ واده په اړه هلې ځلې شروع کړې چې دوی به ورسره مرستې کولې. په دغه ایوارډ دوی ټول ډیر خوشاله دي.
یو داسې واده شوی و چې هغه د هغې ذهن تبدیل کړ او د هغې کلاس پیلو وه چې هغه واده شو او هغې ته بیا ډېر سخت مشکلات وو. هغې چې کله نه دغه ولیده او انسپیریشن ورته د هغې نه میلاو شو او د هغې نه پس هغې دا فیصله کړې وه چې زه به د کم عمرۍ په واده باندې کار کوم. نو د پروس کال نه هغه کار کوي او داسې ډېر شی کیسونه یا داسې ډېر شی واقعات چې کم دي د هغې په روکتام کې هغې کردار ادا کړی دی.
دغه رنګه د حدیقه مور ساجده افتخار وایي چې په دومره کم عمرۍ کې حدیقه ته نړیوال ایوارډ ملاویدل ډیره د خوشحالۍ خبره ده او دې سره به د حدیقه کار نور هم خشي.
د ټولو دپاره ډېره زیاته خوشحالۍ خبر ده. زمونږ فخر دی چې په یو ماشومه په کم عمرۍ کې ده ایوارډ راوړي مونږ له پاکستان له.
په سوات کې د خیر ښېګڼې او د زنانو لپاره کارکوونکي نیلم ابرار چټان وایي چې داسې د حوصله افزایۍ انعامونه به د دې سیمې جینکۍ نورې هم د خپل کار لپاره توندې کړي.
څنګه چې مونږ ته پته ده چې زیاتره خلک د خپلې لوریانې په کم عمرۍ کې واده کوي او د هغې بیا وروسته ډېر زیات بد اثرات دي. نو حدیقه بشیر چې خپل کمپین شروع کړ خپل مقابله یې خلاف شروع کړې ده د هغې د حوصله افزایۍ لپاره هغې ته دومره غټ ایوارډ ورکړ ډېره غټه خبره ده زمونږ لپاره.
په سوات کې د ملالا یوسفزۍ وروسته دغه درېیمه جینۍ ده چې په نړیوال کچ ایوارډ ګټي. دې نه مخکې د سیدو شریف تبسم عدنان هم د زنانه حقونو لپاره په کار کولو د امریکې نه د حوصله مندې ښځې ایوارډ ګټلی و. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
د پښتنو ښځو او نجونو د ژوند حال د هرې شروع او زیارت په ورځ په تاندې هیلې خپرونه کې اورېدلی شئ.
د خیبر پختونخوا د بلدیات وزیر عنایت الله وایي ضلعي حکومتونه به په صوبه کې د ماشومانو د تعلیم په برخه کې د شتو ستونزو د هواري له چارو سره مرسته کوي. خو د خیبر پختونخوا د استادانو تنظیم بیا وایي چې دوی وار د مخه په سکولونو کې له سیاسي لاسوهنې په تنګ راغلي او دا چې په چکه ځایي حکومتونه هم دغه کار پیل کړي نو د دوی ستونزې به لا ډېرې شي. له پیښوره د ځلان یوسفزي رپورټ اورو.
د خیبر پختونخوا د بلدیاتو وزیر عنایت الله مشال رډیو ته وویل چې موجوده صوبایي حکومت په صوبه کې د تعلیم د معیار په ښه کولو زور اچولی دی او د نوې بلدیاتي نظام سره به د تعلیم معیار ښه کول نور هم آسان شي، ځکه چې د ضلعي حکومتونو د کلو په کچه نمایندګان له ځایي ستونزو تر ټولو زیات خبر وي.
دې ته به صوبایي حکومت گایډلاینز لیږي چې دې ته کوم فنډ ملاوي، دا فنډ یو حساب دي خامخا په تعلیم باندې لګي، سکولونو باندې به لګي، سکولونو به بهتري به لګي. دین علاوه دې په منډیټ کې داوم دا چې دې به مانیټرینګ کوي، سکول کې به ډیوټي چیک کوي، ابسنتیزم به چیک کوي. درېم داوم دا چې دې د ټیچرز ریکروټمنټ به بر وخت انشور کوي. او سرورم دا چې هغه صوبایي حکومت ته لکه ریکمنډیشنز او سفارشات را لګي د سکولو د ضرورتونو.
خود پرائمری سکولونو د استادانو د تنظیم د خیبر پختونخوا صدر ملک خالد وای چې دوی په سکولونو کې د صوبایي او قومي سملو د غړو له لاسوهنې څخه تنگ دي او د ضلعي حکومتونو سره به په تعلیمي ادارو کې سیاسي لاسوهنه نور هم زیاته شي.
موږ آلریډي چې کوم دي سیاسي مداخلت ته دومره تنگ یو چې ایم پی ایس راځي او په خپل مرزه باندې استاد خورته کوي او استاد ترانسفر کوي او هغه سره کوم دي د ماشومانو مستقبل چې کوم دي هغه په خکېدو نه په خرابېدو وي. خو خبردار چې ډپارټمنټ دې مضبوط کړی شي، ادارې دې مضبوط کړی شي، د شعبیا کې د سکولونو کم سربراهان دي هغه دونه با اختیار کړی شي په چرې او دې کې خامي وي چې هغه د هغه سربراهان چې کوم دي هغه فوري طور باندې
د پېښور ضلعي حکومت ناظم ارباب عاصم زمونږ د تماس نیولو هڅو ته هیڅ ځواب ورنکړو. خو د صوابیا ضلع ناظم امیر رحمان وایي چې دوی به د بې ځایه لاسوهنې پر ځای د ادارو د ښه والي لپاره کار کوي.
موږ د ټول څومره اعلی ایگزیکټیو چې دي
کنسرن منگ اگی تبھی ڈپارٹمنٹ سوال تھا کہ بھائی منگا دس صوبائی فریم ورک تن چی صوبے سر کمرا جی تاکہ تھا سارے عمل درآمد کر چمنگ سر کمرا جی ابھی بات نہ کر منگا خپل جانی دس سو ڈسٹربینس ہو دس پیدا کول یا دس حالات جوڑ نہ واڑوں
د خیبر پختونخوا حکومت لخوا تعلیمی بجټ کې د سیوا والی باوجود هم د صوبې په زیاتره کلیوالو سیمو کې د داسې سکولونو شمیره زیاته ده چې پکې د ماشومانو د ناشتي کوټې کمې دي او ماشومان د سکول په دالان او یا هم په اډیرو کې زده کړې ترلاسه کوي. زلان یوسفزای، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش.
اوریدونکو د خیبر پختونخوا د شوکدر په مال منډای کې در روان لوی اختر لپاره د څارو بازار لګیدل دي. د سیمې اوسیدونکو د غمنډای ته د قربانۍ څارو نیولو لپاره ورزي خو د غو د لړو بیو لامل شکایت کوي. ځینې خلک بیا وایي د دې لپاره چې د قربانۍ د څارویو ساتنه نشي کولای هله به واخلي چې اختر ته یو یا دوه ورځې پاتې شي. شانواز ترغزه رپورټ راکوي.
در روان لوی اختر لپاره څاروی خستون کې وای چې څاروی په باید پروس کار پرتره لګران شوی، ولی هغه به څاروی د اختر نه یو ورځ وړاندې اخلي چې په کور د خوراک څخه خرڅ هم کم راشي او بل دا چې د ساتنې ځایونه د ډیرو کبو خلکو کوي. و د نومانی د ترخیص می نه راغلی او وای
مازیره منډای کتل ځکه چې اصل کې موږ سره د ساتنې داسې خاص تنظیم نشته. اکثر موږ هم څاروی بوزو نه وخت ټیم کې بس دغه یو ټیم نه موږ سره تیر کیو بیا په سبا باندې اختر نو مختلف قسم باندې هغه غوخه خلک په خیو موږ هم په خو لکه مثلا سیخانو کې په خو لاغینه کباب جوړول داغینه کېما جوړول داغینه چې کم دی نور کړي وغیره جوړول.
یو سپینګر وای چې هغه څاروی په څلور تنه اخلي د هر چا په خپل خپل برخه وي نو خپل برخه غوخه هغه درې ځای کړی. د دنمه پختل چې تاسو کله څاروی واخلي نو ساتنه کوم رقم کوي؟
محمد جمروز خان جو ته مطلب بوسه بورا اوس اوچه روټه ما یو بوره سنبالې کړی نو مې کوي ورته د پاره مې واښ او دوه د پاره کې به ان شاء الله وتا غوتا وځو. محمد دار خپل مینه محبت په ساتو کوم دې د جګبر فروز د محمد دار اورم بو سره به وتا واښو زمیدار وتا اکثر جلب بدلی او کني به کړ زور جلبی وتا نه واښو او خخشته کوتل مل ول ور
او یو تن چمن خان داسې هم وو چې د اخستون کو د خرڅون کو ترمن زې د بای خبره جوړوله. هغه وویل
قیمتونه خو کال تر کال په پاکستان کې چتیږي نو مخه د درې زره برشوي یاره چې روسو په یو لا کو نو اوس په 15 پک را پاسې
په ځینې ځایونو کې تاسو هم اطلاع راغلی چې ګینې ناروغه څاروي هم په دې مخه خرڅيږي. نو په منډي کې موجود تحصیل نائب ناظم شوقدر غفار شیخ نه مې د پښتنه وکړه چې د ناروغه څاروي د پټ لګولو لپاره حکومت کوم ګام اخلي او یا نه
مخکې د دینه داسې تنظیم نه دی شوی او ان شاء الله آئنده موږ به کوشش کوو چې وکړو داسې دغه طرف نه چې کم دی مطلب یو کیمپ داسې جوړ کو چې واقعي دلته ډاکټر موجود یو هغه مطلب داسې چک کړی دا
خو ډېرو خلکو وویل چې هغوی به د وړو څارو په ځای لوی څاروي اخلي ځکه چې د برخې په حساب پرې د یو یو تن خرڅ هم کم راځي او غوښه هم زیاته رسیږي. شانواز ترغزی، مشال ریډیو، شوقدر.
اوریدونکو د خبرونې د پای شیبې دي. د منور شانه به لنډ خبرونه اورو.
نن په اسلام آباد کې د وزیر اعظم میاں نواز شریف په مشرۍ د هیواد د امنیت پاړه د اعلی په یو غونډه وشوه چې پکې افغانستان سره د بډابیرې د وسلوال برید د ثبوتونو شریکولو فیصله وشوه. هلته پرون د مشال ریډیو سره په ځانګړي مرکه کې د پاکستان د وزیر اعظم د بهرنو چارو سلاکار سرتاج عزیز وویل افغانستان او پاکستان دواړه د تجمن دي چې خپل خاوره به د یو بل خلاف استعمالېدو ته نه پرېږدي. د خیبر ایجنسی پولیټیکل انتظامیه او امنیتی ادارو چارواکو په جمرود کې په یو جرګه کې په ځای مشرانو غږ کړی چې دلته د امن پر راوستو کې دوی سره ملاتړ وکړي. پرون ماښام د پولیټیکل ایجنټ شهاب علی شاه په مشرۍ په جرګه کې فیصله شوې چې د کومو کورونو په خوا کې د بدامنۍ پیښه رامنځته شي د هغوی خلاف به د اجتماعي ذمواری قانون لاندې کاروي کیږي. افغان ولسمشر اشرف غنی د هیواد له سیاسي مشرتابه د همکارۍ غوښتنه کړې ده. غلی غنی ویل د پخوانی ولسمشر ته د همکارۍ لاس ورکړی او د هم د هیواد له سیاسي مشرانو دغه تمه لري. نو موړي د سیاسي مشرانو د همکارۍ غوښتنه په داسې حال کې کړي چې د هیواد ځنو مخکښو سیاستوالو د ملي یووالي په حکومت تنقیدونه زیات کړي دي. نن په ټوله دنیا کې د امن نړیواله ورځ منځل کېږي. په دې موقعه د ملګرو ملتونو مشر بان کی مون په نړۍ کې په ټولو وسلوالو غږ کړی دی چې د وژنو او تشدد نه د لاس واخلي چې په نړۍ کې د تلپاتې سولې لپاره لار هواره شي. او د جرمني حکومت پر روس باندې نیوکه کړي چې د یوکرين په ختیځه برخه کې د بیلتون غوښتونکو لاړخه د کیف سره د سلانه بغیر د مقامی انتخاباتو کولو د معاملې نه ځان ډډې ته نه ساتي. دا وینا وروسته له هغې رامنځته شوې چې د بیلتون غوښتونکو یو مشر ویلي د نومبر په اوله نیټه به د یوکرين په لوهانسک سیمه کې بلدیاتي انتخابات کیږي.
د خبرونو لدې لنډیز سره اوریدونکو د مشال رادیو د نن ورځې نه ساته خبرونه پای ته ورسېده. تاسو کولی شئ په همدې صفو د دیوا رادیو خبرونه واوري. او اوسما هارون بچا منور شاه او زمونږ تخنیکی همکار جاناتن ته اجازه راکړئ. د خدای پامه.